سهار شپک بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړي دي. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي دي په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څېړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمېر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست نوردین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندرتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس راپور ورکوي چې د حلال استانبول په نوم دې نندرتون کې د ګډون لپاره ترکیې ته په تللي پلاوی کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندرتون نن پیلیږي او درې ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوې دي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 10 تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړ. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت دا امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غوړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه ناوخته مظاهره چان تیت پره کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیګا وویل چې دا طرحه په 10 موافقو او یو مخالف رایه تصویب شوه. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربند د طرحې ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی کړی او ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. په راپورونو کې به د پاکستان د وروستیو اعتراضونو په اړه چې تیره شپه د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې وځپل شول جزئیات واورئ. همداراز واورئ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبریالانو غبرګون ښودلی.
لبدا مرغ طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوال بنسټونه یې تمویلوي. په دوهمه نیمایی کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع د پاکستان پوز او امنیتي ځواکونو تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. دوه اویا کلن عمران خان له یو نیم سل په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې یو کال راهیسې په حبس کې دی. خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیګا یوې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهرچیان خواره او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرو تنظیمونکي هم شامل دي او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتیدلی دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوی خبریالانو ته وویل چې معترضان اوس تیت پرک شوي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لویې لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوی هم دراز یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوڅ پرون وروسته له هغه خپل سرتیري په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوڅ لږ تر لږه درې سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پوځ او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړي او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوریش ساعته.
د سیمهال چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکونکي له افغانستانه ووزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر وایي چې په افغانستان کې د دریو کلونو له تیرېدو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونې 346 پیښې ثبت شوې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاک د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوې او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبرنګاران چې دی نو دوی هم هماغلته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبرنګاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باعث دي شوي دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللي افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کومه حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او له یو ډیرو نورو سره مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګه رواني او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان دا مهال د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له ننګونو ډک هیواد دی.
د طالبانو د واکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یوناما په تازه راپور کې دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خپرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د له منځه تللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یوناما د بشري حقوقو څانګې د 2021 کال د اګست له 15مې څخه تر روان 2024 کال د سپتمبر تر 30مې نیټې پورې له 306 درس کزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې خپل سرونی ونو او توقیفونو 255، د شکنجه او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یوناما راپور ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
پراپور کې مو واوریدل چې یو شمیر د خبریالانو، بنسټونو او د رسنیو د ملاتړ ادارو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه پرون خبر کړ. د دې راپور په اړه زما همکار حسین احمدزی د افغان خبریالانو د فدراسیون لمشر زیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی له هغه څخه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت و ارزوي.
له تیرو دریو کلونو نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، نړیوالو بنسټونو او په کور دننه ځینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورټ کې اشاره ورته وسو چې په دې وروسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورټ دی افغان خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خپور کړی دی. او دا ریپورټ او دا شپیرې چې کومې په رسمي ډول باندې منعکسې شوي دي، ډېرې د اندېښنې وړ دي. له ځینو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې 40 مورده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحې عملونه مخباره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار دی رسنه کیږي. ریپورټونه دا څه وایي چې په دغه دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندې او فعال رسنه غیر فعال رسنه یا بدلی شوی دي چې نشرات بند کړی دی. دغه ترڅنګ ګڼ شمېر ګواښونه چې تقریبا په روسي رپورټ کې ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی ده، 300 البته پیښې ثبت کړي دي چې په دې 300 پیښو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند په سلونه پورته دي او 150 په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا 15 ویرونکی موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همدارس
اوس بومیا سره د تاسو د ارقام مویل چې تاسو پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي. په دغه سی وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکونکو ته کار کول په دغه سی محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه د خبرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصرې ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خپرولو دې دغه حادثې یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراوالی ثابت کندي، بیلانس کندي یا ویننګي، چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو عمده محدودیت دی. مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې ده، اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دي. یا په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وژل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو ایراني سازمان یو غړي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوي دي. ایراني چارواکو رسمان د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وایي درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیسو ځواکونو لخوا په ډزو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو رامنځته شوي دي. دا وویل چې د یو افغان وژل شوی پیژندنه شوی او سبد الله د حاجی امان الله سوی دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه ای گروه های ده
په دوو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له سروان څخه 40 دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړي. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې 15 کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل شو او جسدونه یې وموندل شو او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یک شنبه په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایراني ځواکونو لخوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکښې کې ووژل شو.
ایراني چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا په تېره یوه میاشت کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درېیمه پیښه ده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حلوش په نوم د بشري حقونو د ایراني سازمان راپور ورکړی و چې ایراني سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو 300 کسیزه ډلې چې ایران ته یې د اوښتو نیت درلود ډزې کړې چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الاداد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سوي پیخي پاړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بیغوري نیوکه کوي. دای ازادي رادیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیخو پاړه بیغوري بولی.
ماه گذشته حادثه خانه نما تعداد زیادی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړۍ پیښه کې ډېر کسان ووژل شول. نه پاړه سم څېړنه وسوه او نه ورته رسیدنه وسوه. دا چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینېدو غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش به هیواد که اقتصادی وضعیت شوی موش به ولی کدوال که دلی لادغه طول سخت و پلو تیریجو زلم ستم و وجین پریروانی دی باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د 13 اکتوبر میاشتې په 13مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر ویډلې د جزو راپورونه به بنسټ بدللی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت دغه به اساس راپورونه جدي نیسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندون کې پلاوی د لړم په 13مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي و د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغې پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان شوي دي. خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بېلابېلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د هیواد د 19 کلنو د لوبډلې د وروستۍ بریا په اړه زموږ سپورتي خبریال تاسو ته جزئیات درکړي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو حکومت له کندهار وروسته تازه په روزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز اعلان کړی دی. په روزګان کې او په جنوبي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دې نړیوالو ادارو کارکونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله دا ټولګي بند کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي.
تر کندهار وروسته د اکثرو نورو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ییزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ییزو ټولګیو د بندېدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
خو دغه پروسه د ځینو عواملو د هغه څخه بنده شوه چې ماري په یو څه غوښتل دي د دې پالیسي په بل څه وه د همدې خطر څخه بنده شوه.
د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکاریو د روزګان په دهرادود کیساب چینارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یوازې په دوو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر 150 ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکی بیا د نومونو خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی.
وزارت معرف د چتر لاندې وبسي ځایونو کې بند شوي دي په ډېری ځایونو کې خو په لږ لږ ځایونو کې اوس هم شته دی خو دوی بار بار کوشش کوي چې دا پروسه بیخي بنده کړي.
د یونیسف دا کارکوونکی هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ییز کارکوونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوه ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر 150 زرو زده کوونکي په زده کړو بوختي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي چې دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. محلي یا سیمه ییز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پیلو به د سه شنبې په ورځ د نومبر په 26مه نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوې و چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې نه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو لړډلې برکت ابراهیم زی نهاویا نظیف الله میری شپږ 500 او فیصل خان یو څلوېښت منډې وکړې. ته پاکستانی توپاچونکو لړډلې بیا علی رضا او عبدل سبحان درې درې افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د اته څلوېښت اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او د 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. بیا د لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزې ووهلې. د افغانستان د توپاچونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعا ډېر زیات خوشاله یم د یو کیپټن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره یونیټي سره ټول لاړل. نو کاغه بیټنګ کې فیلډنګ کې او کبلرانو نو ډېر خوندمند میچ نه واخیسته، نو ډېر خوندي وو. بیا خاص کر دسی بریا چې لکه موږ دغه فاینل میچ او دغه بریا موږ ترلاسه کړه.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویل دي:
واقعا لکانو ډېر ښه گیم وکړ. کتا سو ګورې موږ کې سر کې ډېر زش پغو وسو، بیا چې هغه سي کوم کم بیک برکت او نزیب وکم بیټنګ کې واقعا ډېر بس لکورو ډېر خوندمند وګړي بیټنګ مکمل باور سره کمواله دنیا تک پتہ بہترین اسپنران لرو اور پس بالنگ پس بالران لو بول مجھے آگا اچھا کم پلان دے کوچ لکھوا ہو آگا میٹنگ کے منگتا ویل شروع کم آگوئی بیٹسمین ہو ویکنیس یا ہو آپ کم زئی نیچے منگتا ہو دلی بالران ہو دے ہمارا مطابق بالنگ
تغادر رخیزی سیالی چھے دے نومبر پہ دولہ سم منیٹھا دا افغانستان پاکستان اور عربی متحدہ اماراتو پہ گڑون پہل شوی وی تر او سیالی وروس تا دا افغانستان پاتل والے پایتا ورسی دے دا یاد دے رخیزی سیالی تر پایتا رسی وروسته به د افغانستان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روان نومبر میاشتې په 9 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ویل ده چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنګلادیش، سریلانکا او نیپال سره سیالۍ ترسره کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو دا شیبه د سهار 6:30 دی. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځې کمپاین په مناسبت پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دی، په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري، خو د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د په وینا په وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی. د هغه خبر لخ پرې دورسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمایز خوندې تړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څېړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریک کړي. یو شمیر سیمایزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمایز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د حلال استانبول په نوم په دې نندارتون کې ترکیې ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غالیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 1.5 استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ پوځي عملیات وکړل. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتیت پر کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. او د اسرایلو امنیتی کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه تیره شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګاو ویل چې دا طرحه په 10 موافقو او یو مخالف رایه تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربان له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحده ایالاتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ. ولسمشر جو بایدن وویل چې دا اوربان به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې منې د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټول لومړنۍ حقونو څخه به برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میرمنه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې معتاد نه و. وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړی او بس دلته ذاتی بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړی.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې، معاش اخیسته، په مرسته یې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي وو. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم. له پلاره 15 کلنه د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم، زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وادی راغی ما ولیده، نو د ما آینده د ما ژوند تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډېر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډېر. دغه اوس یې وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر سولو ایران ته لاړو. څه بېرته راغلم، بس ذاتي دا سړی ماته سړی نهسه. دا ذاتي نه، د ما مېړه سه. نیم ته خرڅ راکړه، نیم اصراف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما ته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بېرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وخت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د 4 بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چرته وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړی او بس دلته ذاتی بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی په اول کې پوښتنه نه وه کړې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې. مقصد ورې کړم، زه ځنه مقصد میړه ته ورې کړه.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم وهلی، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کوو. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوو، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړل، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنې ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې، خپل غم سره شریک دي؟
نه نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې مرسه. ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آواره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همېشه به یې راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي. خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ هیل کېده، ما به ځان تېراوه. څه به میلې نو د مونږ خلک چې دي، یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه دې محتاط ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه چې پلانی ځای کې مې ولیده، پلانی ځای کې ناست و او داسې یې وهل او چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي. ما به ډېر رنج وړه، اما بیا به مې چې دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله، اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسو مېړه به چې کور ته راته بیرون به نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
کالي داسې وه چې یارې به لاړه شل شپې بدای نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کالی به خزنده کړې وه، خزنده دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به پرې جوړ کړه، کالي به یې پرې وست، کالي به چې بېرته راوړه، کالي به ما سوزول، هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دلې دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا دې خدای مړ کړه. اما مړه هم نهسه، مجبوره سوم ذاتي مې خط دې واخیسته، جدا سوم. ته
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و سخت و قبلوه څنګه کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخته و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا و کاله لاړ ایران ته، ایران ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق ترې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ور نه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو دې ما نه، و کاله تېر شو، و کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیسته.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
هو، خود وړ و، منلو وړ و. که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ور نه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دی خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه، تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه، کور ته دې مونږ نه راته. داسې کله کله به چې و، یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ووهلمه، سیمې راته راخیستی وه. بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووه، اوزې نفر راغله، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس لغه نه ذتي، بیا ذتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
هو، باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنی همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته؟
ولې دې طلاق واخیسته؟ ولې دې اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې مالکه، تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و، نو ته ځان نه سي ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سي؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راسته وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي، چې دا مجبوره سي. زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وی تښتاوه. بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لک بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅخه. نو هغه یې بوو، ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو. بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وام غیسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم. اوس هم دا چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي، هله وکیل ګزار ته به ځې، غته به ځې، دغه ډېرې ستونزې دي ماته. خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه، چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم، ذاتي څوک نه وینمه، داسې څه ویمه. دغه نن ما کډه راوړې ده، زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیمه، زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم. اما څه وکړم، مجبوره زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی می پاتیم نور څوک نس در سره لورګانی می وادس ولې
اوس هم تخپل باید کار وکي ډوړی پیدا کی
او اوس خپل کار کوم خپل د مری کار کوو دی خیاطی کوو نسته په خدای کارم نسته فروشم نسته زګنډ افغانی جوړوم تولید می ګنډ افغانی ده ډیر کوشش کوم دغه نکی کی چې هغه کرای پوره کوم
اوس د سکورنی ګورې چې هغه لورې موتات ته وادس وې ده زکه خپل په تاسو باندې د سیاو سر نوشت تیر ده او تل خپل ځوان نه څومره ډاډ ورکې څومره خپل تجربه سره شریکه
والا همیشه چې دلته ما سره راضی ده انجونی ډیری چې دی نه اوس خلک زره وخیار سوي دي پښتنه کوي مثلا د سینې کې چې خپل لور موتات ته ورکا اما ستاسو د سیفز ستاسو د لکه ما غوندې ځوان مخ کې بیاي بیچارهګانی مجبور دي نو میړه چې موتات سي د څه فکر وکړل کمل نو ادي غزون څه په درد لګيږي هغه د سیدا یو متل دی دی جامع چونجای ده هغه نه لمنځزي او نه مړکولای سي نه شړلای سي څور سره وکي نو مجبور یې ځوان بکې د سیفز دي بیچارهګانی چې زی د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثلا نشتمنو کورو ته زی د غودي کالی مینځي د غودي کورونه پاکي ورته هم خپل ډوړی پیدا کوي په دې چې مجبور دي څه وکا د سې کورنۍ ډېرې ستاسې نجونې زه پیژنم داسې ښځې پیژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګیرنه ورکوم وایم همت وکړه خپله غیرت وکړه هېڅ وخت ځان مه تسلیموئ مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډی بیا هم د خیاطلو روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني د خپل لور مثالا داسې نه کاسې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه سي ساتله د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوړې به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثلا ذکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم مل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چونځ خپل مور ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت یې هم د دې سړیو په نشهیي توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې په ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیری عناناتو کې زمونږ په ډیری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې چې تاسو لې او کله چې مېرمنې په کور کې ناسي دي خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورک وی چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلای کچرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافری چې زه خپل اولادونو ته نفقه غټم او زروپې غټم مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافرې دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین د ابو سرد عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه وو د مېرمنې نه اخلي مونږ بدبختانه چې مونږ په هر برخه کې کې د مېرمنې د اجازه خبر شې دا مونږ له عیب خاري دا مونږ له عار خاري دا شرم مونږ د خاري چې څنګه د مېرمنې اجازه والم سره د چې دا یو مسنونه طریقه ده شری طریقه کړه کته په دې سفر باندې زیات به د خزن اجازه اخلي یعنی خزن موافقت سره شرط دی دویمه خبره ده چې چرته معتاد وي نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي نو د دې د حل لپاره کوم او تاسو متوجه شو مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضیان هغه باید عادل نه کار ولی او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي نو موږ تاسو یو کنه چې ښځه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیلې د ښځې سره نشته دا غلطه خبره ده دا د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي جداوالی اختیارولی شي همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله ربالعزت قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي دي له موږ طلاق وایو هغې له موږ خلع وایو نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کړي شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوته د نفاقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته دغه ستونزه شته دی د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سره ډول سړی دی کوم عمل کوي پر نشوي توکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې عادي ژوند سره ډول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه اړخونه ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامت دي موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې خپلو خپلوانو یا خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا دغه یاس اصطلاح برعکس ته خیږي نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا د طلاق مسایل وشي نو بیا نشي کېدلی نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي نو هغه همدغه مسله یادوي نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي ډېره کنه کې لږه پوښتنه دی وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي وسره خوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده هغه لکه عکس وي دا کوم دې نجلې ته وښودل شي نو دا هم حق لري ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې په دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق لرلی شي نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري دا څه رقم انسان دی له واده وروسته یا وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي ټکول کېږي د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي خو بېلابېلې ستونزې وي دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کیږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دا ډول نجونې چې لواده مخکې یا مخکې لدې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمل وي، نو بس دا ونجلې مجبور ده چې د عمر تر اخره ماغه ته خپل وختان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډیره لوی ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې لدې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په ناس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردې کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پرتین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت داسې نه دی چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت لري، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواړي چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه یې ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځېږي تاکه امکان ولري، او خدای وکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوو ورځو کار نه دی، دا سن سره یوه کتاب نرانې بېرته به کتاب خرڅ کړم. چې بله نجلۍ سره کوره ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې شوه، نو سره کوره ووتله بیا چې بېرته ستا کور ته خدای مکړه، نو بیا که خدای مکړه هغه روینی یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناوړو نشو باندې اخته وي، هغه نه شي کولی چې خپل نس مور کړي، نه شي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په دې په غاړه کې ښځه هم لوېدلې وي، اولادونه هم لوېدلي، نو په دې دا څنګه وچلې، مجبوره کېږي چې هغه د بچه په غاړه کې لوېدلې وي، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي ور وکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغه څه باید خاوند پیدا کړي، په کار پوه یې، تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو څه خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سلا بند وید میں کدے ون لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے ون دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینے ون چی گل چن را باندی سیل دا گلو بل خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھ اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کے هوا چرترا لری کی دشپی ور مینچی نوا اندیخنا مینوا مینچی نوا اندیخنا مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا چه نوان دیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان دیخنا می نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا مینچ نوا اندیخن مینوا